ملګرو ملتونو لخذو سره د تاوتریخوي د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه دي چې د خذو او جنونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای تر رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د خذو د حقونو مدافع ډلو هم د افغان خذو او جنونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړې. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې بل 500 کلونو کم عمره 5,300,000 ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 500 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د WHO سیمه ایز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیل ویلي دی چې حزب الله پرون پر اسرائیل 168 توغندي وویشتل. د ایران د لوی مذهبي مشر جګپوړي سلاکار علي لاریجاني ویلي دی چې ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د اسرائیل جنگی جټ الوتکو د اکتوبر په شپږم د ایران پر ځینو اهدافو بمباري وکړه او له هغه مخکې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
25 دقیقې
نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د ننه د لړم یا قرب میاشتې د وویشتمې لیوی حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخې سوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ د شنبې پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیر اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستان یې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 13 نورو استخراجي څاګانو د کیندنې چارې پیل سوي چې د چین آف چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 13 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 1500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلیدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی وو. اوس پښتنه ولاړیږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم 25 دقیقې بحث ته شرغ لس. د دې بحث ملمانی دی د اقتصادي چارو شنونکې سمې ستانکزای، د غرض د سیاسي چارو شنونکې عزیز احمدزی، دواړو ته شرغ لس. وایم په پیل کې سمې ستانکزای، تاسو تر اوسه د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نور کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او په پروګرام کې درنه ملماته. زه فکر کوم د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریخوا یو مهمه برخه چې دغه د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا دس میلیارد نه زیات قرضه له چین اخیسته ده په تیرو څو کلو کې، او ستاندې ډول آی ایم ایف او امارات متحده عربي ولې نور ممالک ده. یو هغه څه هلته مطرح کېږي په دې اقتصادي پروژو کې، هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقي وصل لپاره، او په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړی چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري، او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړی. نو د اوس لپاره د دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده په پاکستان کې، او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه‌ګذاري نه، ور اخوا ته د اقتصادي برخې چې تاسو یې کړ مستقیمه د افغانستان او د چین، له دې نه ور اخوا ته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولاتو، د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه ستې وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، هلته یو هغه وجود نه لري، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري، او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه، هغه د پاکستان قرضي دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د دې تضمین په اساس باندې، او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو، دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزای صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لویې پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حمله کیږي په کوم هدف کیږي، او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حمله کیږي، لکه دوه کلمه کې هم یو حمله کابل کې شوی، دا په کوم هدف کیږي؟
پاکستان کې عمده برخه د بلوچ بلتون وختونه کو لخوانه ده، چې هغه په اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده، او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه، له منطقې نه، د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډېر ځورېدلي دي. نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره په وخت نه وخت دی هغه باندې حمله کوي. یا دغه یو برخه ده، ولې په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بل تیوري چې موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونه استفاده د پاکستان نه خوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه پدې کې دا په وخت کې طالبان راوستل کېدل، یو تیوري دا و چې طالبان به دلته منحیست یو نیابتي ترهګر ډلې امنیت به خرابې او د یو رود او یو کمربند د دې پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه مخکې دوی له قرارداد نه او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کېږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، که نه نتایج برعکس دي، یا د کومې حملې چې کېږي د دوی وزل کېدل یا نور د حالتونه چې دي، دا دې خواته اشاره کوي چې ویره ستاره، ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره، د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترینه وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات په افغانستان کې دخیل وسیږي، هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
ډېره مننه عزیز احمد زای، تاسو ته راځو. آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حملې نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دا کار شوی. په کابل کې دوه کاله مخکې پر یو هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه او د ایش مسؤلیت واخیست.
مننه جناب سادی صاحب. زه البته بیا هم تاسو ته او ستاسو درانه میلمه ته او همدارنګه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه فکر کوم چې موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبت هر بل مملکت ته، یو بل هر بل حکومت ته، دوی هغه چینایان ته ښه اطمینان ورکوي. او یو د چینایانو له هغه اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کړی چې ځانو سره نږدې کړي، هم هغه دا ده چې دوی په هر هغه کې، هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي له هغو سره، له هر چا سره چې البته هغه اختشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې که ووایو چې په 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه ونه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډیر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره، ما بل ورځ یو څه ولیدل چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې، تاسو وګورئ، یا لوګر کې، یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې، یا د سروبی جگدلک یا قوتو کانتا، دیو تا پدیر آسان توگا باندی لیو دریور سر دیو رازی. نو دخپل دوی تیو اتمینان حاصلیوی چه دلتا طالبان امنیت دوی تا تامینوالای چی، او طالبان سر تجارت نسبت و حتی دیر و نور و مملکتو تا دوی تا آسان تمامیگی او بدون کوم خطر ورته تمامیږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او د اطمینان هم لري چې دا کار شونی ده.
ډېره مننه سمیر ستانکزی. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله نا کله چې د دنیا په یوه کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کې جدي خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو دروونو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کوي او سیوی دي، دا ولې ستاسو په نظر؟
سالسه عمده دلیل اداره طالبان دیو نیابتی داله ده، او دوی دا کوم روایتونه سدی ته جوړ کړی سی او بیل دي، یوازې د غنن په لسګونه په سلګونه نور موارد کې هم دوی لا روایت سره سدی ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت را پرځول لپاره، د افغانستان د بربادول لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایا سره د پاغه کې دوی متضاد عمل لري، یوازې د چین مسله نه ده. ولې اصل مسله دا ده چې دوی هلته په پاکستاني سکولاتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپي ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوی. او اوس دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو، هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره، او په عموم کې دوی د دوهې په قرارداد کې نه یوازې دا چې د له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري، او وعده کړی چې هغه ګټه به تضمینی دی، هغه اقتصادي منافع به تضمینی له امریکا سره، حتی ورسره تړون کړی دی چې هیڅوک به نه پرېږدي، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکړي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي. او نه یوازې د امریکا نه، بلکې د دوی متحدینو لکه د اسرائیل او لکه د ناتو د غړو لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي، طالبان به ورسره جنگ کوي، مبارزه به کوي، یو جګړه چې یو ولایت دی چې دا اوس مختلف ډلې راخلي د داعش په نوم باندې هغه کوي ځپي، یا مثلا د اهل حدیثو مسله سو یا د نور مسایل سول دوی راپورته کیږي. دا ځپي هغه اداده عمده علاقه دار چې دوی هلته قرارداد کړی دی چې د امریکا د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر ناو باندې خطر موجود کیږي د هغه نه به دوی دفاع کوي او د ځپلو لپاره به کار کوي. نو دوی چونه ده د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کیږي، او دغه ګټې اکثرا د روایتونو اسدي او د بل سره په تضاد کې وي. په همدغه دلیل باندې دوی اوس د دغه لپاره کنه یو هغې ورته اصلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو کنه. نو داسې رقم حکمت ده چې د هغه لپاره د لپاره چې په واک راسه د افغانستان څلوېښت میلیون نفوس دا بربادۍ ته برابر کړه، په درې کلو کې اته میلیونه خلک ترنه فرار کوي، په هغه کې حکمت نه کوي کنه. او بیا راپورته کیږي دا نورو مسایلو کې، مثلا هلته د چین مسله کیږي یا د پاکستان مسله کیږي یا د اسرائیلو مسله کیږي، هلته به له حکمت نه کار اخلي. دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري، خپل فکري قدرت نه لري، خپل فکر نه شي کولای، او نور څوک ورته لارې تعیني، نور څوک ورته پالیسي تعیني، دا واضح ښکاره لیدل کیږي، او طالبان استثنا نه دي.
ډېر مننه احمد صاحب. له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پارولی سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري؟
دا خو بالکل واضح خبره ده چې دلته عکس العملونه راپارېږي د نورې نړۍ. خو مونته خبره دی چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده، او چین له هر مملکت سره، له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي، هغه د چین د اقتصاد لپاره دي او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دي. نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي. دا به یو اندازه پورې تاثیر ولري، خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده. که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابطو باندې بدل شي، نو هغه وخت بیا د نورو مملکتونو خاص کر د امریکې غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي. خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي، او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده، نو او افغانستان ته دومره ډېر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډېرې زیاتې مرستې نه شي کولای. بله خوا د یوکرین مسله منځ کې ده، بله خوا هم د اسرائیلو د عربو ترمنځ جنجالونه. نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بله خوا ته ګوري، نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي. نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راوپاري، او که چېرته دغه اقتصادي روابط په نظامی روابطو باندې بدل شي، نو هغه وخت کې به بیا ډېر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فعلا لپاره نه.
ډېر مننه. ستانګزاس مخکې احمدزي صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت ته اوړي؟
یو مسله چې دلته مهمه ده هغه دا ده چې چین با وجود دې چې دوی خپلې کومې پالیسیانې چې لري، لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سریلانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول که نه، د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نورو افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرف کړی دی، اما استفاده نه کوي، هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه ستر نه پورته کولی. باوجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده هغه داره چې چین چون دیو اقتصادی قدرت په صفات باندې کې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالم هم داده. نو په هغه کې مهمه دا ده چې د نړیوالو قوانینو او د قبول سوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي، او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي، او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کرنسي دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلټ ون روډ پروژه ناکامه کړي، او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفت ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو، تر څو دا مستقیم نظر. زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي، دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې دغه نشته ده، په دې کې رایه نشته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي، یا هغه پروژو باندې یا اولویت سازي، دا هېڅ وجود نه لري. نو اوس یوه ډله ده په واک کې، او دا ټول دې پروژو نه چې کوم مالي ګټې رسیږي هغه ټولې یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله یې بوڼۍ په کراچۍ او په پاکستان کې سره مګزاري کوي، که نه د افغانستان ته هېڅ نوه ګټه نه رسیږي. نو په دغه اساس باندې او یوازینی هغه چې کېږي، یوازینی کار چې دا کوي دا ده چې دوی ته هغه ورکړه، چین ته او پاکستان ته دوی ته دا مفکوره ورکړه چې افغانستان باید د ډېر مدت لپاره، د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغسې شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، موقتي ګټه یې د هغه یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله په افغانستان کې نه مصرفوي، بلکې وړي بیرون ته په کراچیو په بهرتاونو په دېو کې سرمایهګذاري کوي، پراپرټیانې پرې باندې اخلي او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبري کوو. د دې بحث ملمانه دي د اقتصادي چارو شنونکي سمې ستانکزای د غرض د چارو شنونکي عزیز احمدزی صاحب، تاسو تر اوسه آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولای شي؟
جناب سالیز، لکه څنګه چې ما مخکې وویل کنه، د نورو حکومتونو په یادی تیرو حکومتونو په پرتله باندې طالبان یا د خپل جبر یا د خپل فرزن سختګیری یا هر هغه چې ده دې په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل، تاسو فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره اوس د دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته شي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډیر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دې هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نااعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي چې موږ ګټې دلته خوندي دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نشي پېښولی. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پېژني یا نه پېژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زر ونه پېژني، خو دوی هغه خپلې ګټې ورنایخته اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسو وګورئ، افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدارقم سریلانکا، همدارقم نور د هېوادونه دی ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې له دې لارې نه حتی د منځني ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرضاً د مثال توګه اردن سو، یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څو نتیجه وشي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپل ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې، د طالبانو د نظام په موجودیت کې، دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل دوی ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ورباندې کړو.
ډېر مننه استانګزه صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف بحثونه کې د طالبانو ملاتړ دریځ خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریځ چین څومره زیانمنولای شي ستاسو په نظر؟
البته فکر کوم ټول مسایل راځي او په اکثریت مسایلو باندې هر مملکت د خپل الاینس د خپل هغه تیبي ملګری تیبي د هغه د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. کنه یو رقم د ورته کراود پالیسی ورته یا د ګروهی د بیروبار پالیسی چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګری لري خپل هغه سرتینی او یو یوم د دلیل آلته دا چې بیا هم دلته دا موجوده ده، دا ویره موجوده ده کنه د پاکستان د طالبان نو څوک ډیره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډیر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي که پاکستان په ګټه باندې ډیر زیات دي که چین په ګټه باندې؟ دا مسائل ته کې هم دا رول لوبوي. ولې یو هغه څه ده یو اصل څه موجود هغه هلته دا ده چې د چین لپاره د لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهاني تجارت او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي دا دواړه ممالک یو بل سره هغه نشي د معاهدې نشي امضا کولای او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي. ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده او هغه داسې کېږي انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستله د پاکستان په مرسته باندې د دوهې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیا ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي، ځکه دا یو ارزانه هغه ده نیابتي ډله ده. پاکستان هم که پاکستان توانېږي چې واخلي نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل د دې همدا ده، ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی، موجود نه اوسېږي او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. په دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګذاري لپاره او هیڅوک د دې جرأت نه کوي. چلته ځکه په داسې یو حالت کې کبي سرمایه‌ګذاري کوي نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا وي چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپل سرمایه‌ګذاري نه دفاع وکړي د یو مشروع حکومت نه موجودیت کې. دا هغه ډېر خطرناک حالت ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا ورکی سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختلف دی او پیچلي حالات باعث ګرځېدلې دي.
ډېر مننه احمد زید صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تیره اونۍ په یو مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي؟ له یوې خوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دیغه خبر او دی فرضاً مثال تو که دی هغه خبر او مونږ دی پاکستان خبر سره مقایسه کو، پاکستان همیش دا چې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجود دي او هغه هدیه وي موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجود دي. یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه چې دی وایي چې موجود دي او که موجود به وي کنه، دسی شکی خبره کړی ده.
دوی ویلي چې موجود دي
او که چیرته دا هم ویلی وي چې موجود دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې طالبان تورن کې چې تاسو له هغه نه حمایت کوي دا د تروریستي ډلونه. یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډیر زیات لیواله کړی چې د طالبانو سره نږدې روابط ونیسي. هغه د یو غور دی، هغه په اسلامي بیلتون غوښتونکي چې هغه البته تقریبا تر ډېره حده پورې پاکستان کې موجود و، هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود دي.
بله، خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. مننه رحمت الله، په دې خاطر مې مداخله وکړه، بخښنه غواړم چې د بحث وخت ختم دی. نور همکاران استودیو ته را روان دي. 25 دقیقې بحث مل ازادي رادیو نه واوریدنن. په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وسوې. د پروګرام لمن منو څخه هم مننه.